پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. دولس بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، اوری چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له نوي حکومت څخه غوښتي چې له طالبانو سره د سولې په موافقې ودرېشي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله احمد تکل خبر دی.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د ننګرهار چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 1400 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. او اسلامي دولت د یادایش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانوژونکو حملو مسؤلیت منلی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیانیو او شیرزادو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 1400 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیانی نن سهار د دې عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د دې عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د 15 ګروپانو په ګډون 14 غړي وژل شوي دي. د دوی موټرې، وسلې، یو دشکا او نور مهمات تخریب شوي دي.
د ننګرهار چارواکو پرون لیدې مخکې په هسکې مینې او خوږیانیو ولسوالیو کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 14 طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. طالبانو تر اوسه د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي په یوه هوایي برید کې د 2 طالبانو د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزادان آزادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو پرون پنجشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو یې د دې پلان مخه ونیوله. طالبانو د دې عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو وړ نه ده. د اترا ویان سعید شینواری تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوموړې ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعال مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او لمن یې ټول هیواد ته وغځوي.
نورو شبکو سره هم خبرې کیږي چې د 14 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیایي طرحې د دوی واوري او دوی وهڅوي چې په ټول افغانستان کې د پوښښ ساحه همداراز د کیفیت کچا پراخه او ښه کړي.
افغانستان تر اوسه هم د نړیوالو معیارونو په اساس له مخابراتي خدماتو بې برخې دی او د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د ټیټ کیفیت له کبله پر مخابراتي شبکو خورا زیات انتقادونه کیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانوژونکو حملو مسؤلیت ومنه. په دې 14 کې چې په تیرو 3 کلونو کې په بغداد کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې، 22 کسان ووژل شول. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران چوک په یو سرخلاصي بازار کې وشوه، شاوخوا 110 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د داعش ډلې خبری آژانس اماق په خپل ټلګرام چینل کې ویلي دي چې په دې برید کې د دوی دو جګړه مارو ځانونه والوزول. په دې بازار کې د 14 پر مهال له 3 میاشتنیو محدودیتونو وروسته د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د بشري حقونو د سر سازمان هیومن رایټس واچ له روسي چارواکو غوښتي دي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. ناوالني چې په زهري موادو له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې و، په روانه اونۍ کې مسکو ته له راستنېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. روسي چارواکو د ټول هیواد په کچه د پلان شویو پراخو مظاهرو په درشل کې د ناوالني ډېر ملګري نیولی دي او پر نورو یې فشار زیات کړی دی. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل چې روسي چارواکو د شنبه په ورځ د پلان شویو مظاهرو په درشل کې د ناوالني سیاسي فعالان او محصلان ځوروي، نیسي او ویروي. او وروستی خبر، اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د زړو د پالنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړې. دا پیښه پرون پنجشنبه د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې وشوه چې په ترڅ کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي په دې مرکز کې چې د خارکیف په لمنو کې پروت دی، د اور له لګېدو وروسته 9 کسان د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول چې اوس تر علاج لاندې دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې 11 نور کسان ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د مرکز له منیجر او دریو کارکوونکو څخه تحقیقات کړي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې له طالبانو سره پر کړې موافقې ژمن پاتې شي. آیا د امریکا نوی حکومت به له طالبانو سره په موافقه کې بدلون راولي؟
اساسي تفاوت به دا وي د ترامپ د ادارې او ادارې چې د افغانستان به مسؤولانه
په کونړ کې ژورنالیستان وایي چې د کار ساحه تنګه شوې ده.
خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت ساحه بیخي را تنګ شوې.
افغانستان ته له کومو هیوادونو برېښنا واریدي شي؟
تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برېښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سرپل ته.
اسلامی دولت یا داعش دلی د بغداد د چاودنو مسئولیت په غاړه واخیست. زمو شخلا آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او په مزنی سپدول شپژن وی او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 100.15 اورید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ولسمشر جو بایدن له حکومت وغوښتل چې له طالبانو سره پر موافقې ژمن پاتې شي. د تیر کال د فبروري په 9 نیټه د ولسمشر ترامپ حکومت له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د 6 کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووزي. د جو بایدن حکومت ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت موافقه به ورزوي. د شغل قریشی د سرګندونو جزئیات اجمل ان په یو راپور کې راوړوي.
چاروان صاحب، شاه محمود قریشی لومړنی پاکستانی چارواکی دی چې د بایدن د اداري په راتګ سره په دې اړه باندې عکس العمل ښیي او څرګندونې کوي، په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د بهیر په توګه په وړاندې. شاه محمود قریشی د الجزیرې تلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي دي چې د ده هیواد تمه لري چې د امریکا نوي اداره به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه ښکیل پاتې شي او هغه څه چې دلته شوي دي هغه به شاته کوي نه. د ټینګار کړی دی چې دلته شوي کارونه چې اشاره یې د سولې بهیر او د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته ده، دا باید د نوې اداره مخکې ویسي، نه دا چې ترې شاته شي. شاه محمود قریشی هم دارنګ ویلی دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري یو لوی بریا ده چې د پکی د پاکستان همکاري دی، یاد کړی ده چې د پاکستان په همکاري شوې دي او دا مهم څه دي او باید کار ورته وشي. د یو ځل بیا یادونه کړې ده او د روان تاوتریخوالي پرې د سولې د خبرو په ګډوډونکو اچولې ده چې د په وینا د نن په افغانستان او بهر د افغانستان نه ځینې خلک شته چې د شاه محمود قریشی په وینا د جګړې له اقتصاد نه ګټه لري او هغوی دغه تاوتریخوالی زیات کړی دی. شاه محمود قریشی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت لا د مخه د طالبانو او امریکا ترمنځ له شوي تړون نارضایتي څرګنده کړې وه. پرون د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي یو غړي مولوي عطالالله لودین له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناخوښي نوره هم واضحه کړه. ویل چې هغه تړون تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکړي وو او افغان حکومت پکې ظاهرا یوې څنډې ته شوی و. ښاغلی لودین چې د افغان دولت د مرکشي پلاوي یو مهم غړی دی ویل چې دوی تمه لري او توقع لري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په شوي تړون باندې به نوې اداره د بایډن غور وکړي. همدارنګه افغان حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې له سی ان ان سره په مرکه کې ویلی دی چې که د امریکا نوې حکومت له افغانستان نه سرتیری او عسکر وباسي باید د دواړو لورو په تفاهم او داسې وباسي چې هغه دوی ته د وړاندوینې وړ وي. اخوا وسلوالو طالبانو استازو چې په دوحه کې دي د دوحې د مرکچي پلاوي یا د سیاسي دفتر وایان ښاغلي نعیم پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ده په وینا هغه مرحلې را رسېدلې چې د دوی نور طالب بندیان باید خوشي شي.
او بل دا چې دلته راغلي چې کله به د افغاني مذاکرات شروع شي نو د درې میاشتو په جریان کې به ټول بندیان خلاصیږي. همدارنګه به تور لیستونه هم یو په درې میاشتو کې بل په شپږو میاشتو کې به د افغاني مذاکرات له پیل نه وروسته دا به هم ختمیږي. اوس دا دي هغه وختونه پوره شوي دي خو لا هم په دې اړه باندې بندیانو په اړه باندې د تور لیستونو په اړه باندې کوم عملي اقدام شوی دی.
طالبان په داسې حال کې د خپلو نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د دوی مخکې تر 5000 زیات خوشي شوي بندیان په اړه ویل کېږي چې یو شمېر بیرته د جګړو ډګر ته هم ستانه شوي دي. او همدارنګه افغان حکومت ټینګار کوي یا انتقاد کوي چې د بندیانو خوشي کولو د تاوتریخوالي په کمېدو کې کومه همکاري یا مرسته ونه کړل. افغان حکومت وایي چې که دوی بندیان خوشي کوي یا نور اقدامات کوي نو دوی بیرته په بدل کې د ورکم یا اوربن غوښتنه لري. وروستۍ خبره دا چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا چې د بهرنیو چارو وزارت ته کوم شخص نومول شوی هغه هم په وروستیو کې کانګرس غړو ته ویلي چې دوی به د طالبانو او امریکا ترمنځ په شبي هوکړې باندې بیا غور وکړي او وګوري چې آیا دا ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په خاطر په دې توګه کړی و او کنه. ټولې خواوې او ګټې او زیانونه په کې سنجولي.
ډېره مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې ډېر راضي نه دی او دوی دا اعتراض لري چې د دې موافقې په نتیجه کې نه په افغانستان کې جګړه سړه شوه او نه اوربند شو او یوازې د طالبانو بندیان خوشي شول. دې ته ورته نظر یو شمېر نور افغانان هم لري، البته د سیاسي چارو ځینې کارپوهان، او دوی د بایدن له حکومت ته غواړي چې که نور ځواکونه له افغانستان وباسي نو مسؤولانه دي وباسي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس ښاغلی نبیل دی، رحمت الله نبیل. خپل اندیشنه په دې اړه پرون د ازادۍ راډیو د ازادۍ په څپو کې په خپرونه کې د داود جنبش د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګند کړ.
په دې کې شک نشته چې د ترامپ او د بایدن په کاري کرکتر او شخصي کرکتر کې تفاوتونه زیات دي. ممکن بایدن سیستم باندې تقاوت وکړي نسبت به ته چې هغه شخصي یا فرادي تصامی ونیسي. شک نشته چې امریکای هر حکومت چې ویغه ته خپل ګټې اولویت لري، اما اساسي تفاوت به داوی د ترامپ د اداره او داره چې د افغانستان به مسئولانه وزي، یعنی په دې معنا چې هغه به داسې شی میراث نه پرېږدي چې هغه په ډېر لنډ وخت کې بیرته دوی ته د مشکلاتو سبب شي یا فساد د دوی غاړې ته ور ولویږي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي یا د دغو څه تفاهمنامه چې امضا شوي دې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي. په حاشیه که به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات به راوړي او ممکن بعضې ځکه د مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورکړې راکړي مسله ده پدې کې او هغه سنجوي چې کوم امتیازات په خاطر کوم د فشار وسایل لري نو پدې کې زه د مطمئن یم چې مثبت تغییر به کې راځي د افغانستان د ګټو په غوړه په نظر کې نیول کېږي اما په ټوله کې به عمومی تلاش ده که چه ده هم ده ده مزلین دان به اصطلاح آبرومن دان خلاص که
ستاسی خپلا تجربه لاغه وقت نه چه ده ملی امنیت رئیس واست لبایدن مرسیال و لسم شرنه چه ده ده افغانستان تا چنگه گوری زینی وی چه اصلا وی چه ارزک نور که
بیا هم زم خپل خبری ترازم ده ده خو شخصی نظریات کل کل مطبوعات که چرا و تل اگه افغانستان پا گچه دیر نمال میده وقت که او روز تا دقیم ده کمپاینو پا وقت کهیم چوی چه افغانستان یو ملت نشه که دلی او یا پا غی وقت که چوی ایلی چه پاکستان مخت پندوز دلی اهمیت لری اما دلتا و سیستم در خپل تحلیل ورکوی چه کم موارده که چه تغییرات دوی باید خپل پولیسی که ولری او دقیق با دای مختزی نو او دو سنه شرایط که ریکورد دینا نه دوی خپل هم دیل جنجال دی مشکلات لری نو ممکن اگر لند الله اما یو سه متفاوت الار انتخاب که به هم اتکاب زیاد پر خپل امنیتی تیم باندی وی اگر مشاورین او اکثر مشاورین اگر کسان دی چه اگوی خواه هم در افغانستان قضیه تا سه متفاوت نظر لارا و اگر در خپل خواتو یستی پده که هم شک نشته چه بعضی ارزختو تا دوی اهمیت ورکوی اما در چه چون را به وکولیشی بقیه باندی پاف تاکید وکیده بیار بیت خبر راضی شه کوم امتیاز په مقابل اخستلو کې کوم وسیله د فشار دی لري ځکه دلته پاکستان هم په دې تجربه داخل دی او پاکستان لوبه کړی ده چې تقریبا د ټول خواهو نه د امتیاز د اخستلو وړتیا لري که هغه سیاسیون دی که حکومت دی که امریکا ده که طالبان دی نو دا به ولیدل شي چې د نوی تیم اولین وار چې د افغانستان مسائل یو مرور کوي او هغه تغییرات چې خو وخت نه اوس پورې راغلي دي هم په داخل د افغانستان کې هم په منطقه تر هغه مسائل به ټول تاثیر لري نو زه د ده هغه شخصي پخواني نظریات دلته زیات دې قضیه د افغانستان کې شاید تاثیر به ولري اما ډېر اساسي تاثیر به ولري مهمه دا ده چې نوې پالیسي به په څه توګه هیله په میز باندې ایښول کېږي
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیلو چې د افغانستان په اړه د امریکا د پخوانی او اوسنی حکومت د نظرونو د توپیر په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم یوه بهرنۍ موضوع د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. په هغه برید کې چې په یوه مارکیټ کې شوی و لږ تر لږه 2 تنه وغوښتل شول. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د بغداد د مرکزی برخو په یو مارکیټ کې پرونی 2 بریدونه په 3 کلونو کې تر ټولو خونړی بلل سوی دي ځکه لږ تر لږه 2 تنه پکښې وژل. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران میدان په یو سرخلاصي بازار کې سوی شاوخوا 110 کسان ټپیان شول. د اعماق په نوم خبري آژانس چې داعش وسلوالو ته منسوب ده په خپل ټلګرام چینل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې 2 غړو دغه بریدونه وکړل. تر 2 میاشتنیو محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حملې پر وخت د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې لومړنی انتحاري برید کوونکی مارکیټ ته ننوت او ادعا یې وکړه چې ناروغ دی. خلک پرې راټول سول او هغه په ځان پورې تړلی بم وچاوه. کله چې نور خلک د دې پیښې د ټپیانو د مرستې لپاره راټول سول دوهم برید کوونکی چاودنه وکړه. روغتیایي سرچینې وایي ښایي د دې پیښې د تلفاتو شمېر نور هم لوړ سي. په عراق کې د ګډو عملیاتو د قمندانۍ ویان جنرال تحسین الخفاجي وویل چې دا برید د اسلامي دولت ډلې د پټ مرکز لخوا سوی. هغه ویل دغو توندلارو د جګړو په ډګر کې له څو ماتو وروسته وغوښتل چې خپل حضور ثابت کړي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې په همدې څلور لارې کې ځانمرګي برید 70 کسان وژل وو. له 2003 کال وروسته چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه عراق ته ننوتل، بغداد د فرقې جګړو پر مهال په پرله پسې ډول د ځانمرګو بریدونو شاهد وو. تر هغه وروسته د اسلامي دولت ډلې د عراق یو شمېر برخې تر واک لاندې راوستې او پر پلازمېنه یې بریدونه پیل کړل. عراق په 2013 کال کې په دې هېواد کې تر درې کلن کمپاین وروسته د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو لا هم دې ډلې په ځینو غرنیو سیمو او دښتو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. عراق اوس په اکتوبر میاشت کې د عمومي انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي او د معمول سره سم په دې هېواد کې تر انتخاباتو د مخه خلک د بمي بریدونو او قتلونو په شمول د ګڼو تاوتریخوالي شاهد وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وایي په هیواد کې هدفي وژنو یې ژوند تریخ کړی او د کار ساحه یې ورتنګه کړې ده. دوی وایي د بریدونو، ګواښونو او ویرې په ټولنه کې د ژورنالیستانو آزاد کار محدود شوی او دوی د پخوا په څیر کارونه نشي کولی. د دې موضوع په اړه له سیمې څخه راپور لرو.
په کونړ کې میشت ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشویش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسب فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د ښکلا په نوم له یوې سیمې زیراډیو سره کار کوي. وایي
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نخښه شو، په شهادت باندې ورسېدل. خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړ او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت صحه بيخي را تنګ شوې. مخکې کې به د لرو پروتو سیمو لپاره خبریالان د دې لپاره تله چې راغه سیمې مشکل یا خبرې کې یا ریپورت کې دومره په ډاډه زړه باندې نشي کولی چې هلته لاړ شي.
دوی وایي پخوا تر لری لری ولسوالیو پورې د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلي ولس په غم او ښادیو کې ډاډه ګډون کاوه، خو اوس په خپل ژوند ویریدلی او آزاد ګرځېدلی محدود شوي دي. په کونړ کې آزاد خبریال محمد آصف روفي
چې په وروستیو دوو میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبریالانو شوي دي، دا واقعا د اندېښنې وړ دي. موږ یې په اندېښنه کې اچولي. دا زموږ په کار باندې بد اغېز کوي. خونم غوښتنه دا ده چې ژورنالستان هدف پونه ګرځي، ځکه ژورنالستان بې طرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې پخوا ارزه ته رسیدګي کولای شوه د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښ لپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي، هغه څه بسمش کولای لکه څنګه چې پخوا هم کوو.
د ژورنالستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وایي خبریالان بې پرې او بې وسلې خلک دي. نو په جګړه کې ښکېلو خواو ته پکار دي چې د خبریالانو او رسنیو د ګواښلو او وژلو پر ځای دي ورسره همکاري وکړي او هر خوا دې د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې ګڼې وژنې د حکومت د واک لاندې ښارونو کې ترسره کیږي، خو لا یې هم داسې کار نه دی کړی چې د خبریالانو ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل فضل واحد افکاری:
موږ ژورنالستان بے طرفه خلک یو، په چا پورې تړلی نه یو، نه پوهیږو چې ولې ژورنالستان ټارګټ کیږي. مسؤولین به هم خپل ژمنې راکوي، خو باید ژورنالستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان دښمنان ډیر دي، هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو غوښتنه دا ده چې د دوی د امنیت نیولو تر څنګ دي د وژل شوو خبریالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکوونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
موږ متحد یو چې رسنیو امنیت باید تامین شي، ژورنالستان امنیت باید تامین شي. خود د دې سي پی خنه کوي. موږ ټول امنیتي ادارو ته هدایت کړی دي چې ژورنالستانو امنیت باید تامین شي.
په کونړ کې خبریالان په داسې حال کې د دوی ژوند ته د ورپېښو ګواښونو، د کاري چاپیریال په راتنګېدو او د نورو ستونزو له امله شکایت کوي چې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون په هیواد کې د هدفي وژنو او مقناطیسي ماینونو له امله لږ تر لږه شپږ خبریالان او یو شمېر مدني فعالان وژل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن له دوه تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه مو لغمان ته ځانګړې ده. د لغمان اوسیدونکو دی خبر اوسی ټاکل شوی ده راتلونکي اونۍ مزار شریف ته د ترکمنستان د برښنا لیست پیل شي. همدارس په کندهار کې د لمریز انرژي درې پروژې پیل شوي. پر دې موضوع چې هغه برښنا به اوس کیږي چې مزار ته له ازبکستان راځي، ملالۍ بشیر د انرژي د برخې له متخصص محسن امین سره خبرې کړي او په سر کې پوښتل چې افغانستان اوس له کومو هیوادونو برښنا واردوي.
افغانستان اوس مهال تقریبا 80% برښنا د ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي چې زیاته برخه د ازبکستان څخه راځي او ازبکستان په ژمي کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برښنا ورکوي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سرپل ته. راتلونکي اونۍ کې به ترکمنستان مزار ته هم برښنا ورکړي. بیا د مزار برښنا چې ازبکستان له خوا نه راتلله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پای ټکی ایښودو لپاره کوم اقدامات سوي دي او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافي دي؟
د کابل د برښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي او ګازو نه برښنا تولید شي په داخل کې. چون دې ته سرمایه ګزاري ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسي. دوهمه حل لاره د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو دې سره د کابل د برښنا ستونزه 100% د منځ زی او همدارنګه نورو ولایتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایتو د برښنا ستونزه به هم وسره حل شي. ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې پراتونکو 15 کلونو کې تر 1500 میگاواټ پورې برښنا وارد شي او بیا دا کچا تر 800 نه تر 1000 میگاواټ پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریز انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به څومره برېښنا تولید شي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوې دي چې مجموعي ظرفیت تقریبا 30 میگاواټ دی. 215 میگاواټ او 110 میگاواټ پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینې ډونرانو په مشترکه سرمایه گزاری باندې رامنځته شوی دی. دغه درې وړو شرکتونو چې سرمایه گزاری کړی ده دوی د برښنا شرکت سره شلکلن قراردادونه امضا کړی دی. هغه کومه برښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي دوی به په برښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي متخصص محسن امینو.
تاسو لا پیغامونو
د مګه دا 2014 کې راغلی ماجر له پاکستان او دلته لوګر کې چې دا مخته منځ کې نه راکړل سوي راتوای وای نه نه درکو سبا نن سبا کې ضرور 15 کال په مخ تیر کړ. یمګه په کومه زونه پرمیت دي اغه کار خلاصوي او منځکه هم ستډيري دي منځکه هم نقشې ما چولې دا منځکه بدر کو په اشاره کې په یو بل باندې هم غلطي موږ نور واس نسته. یوې خواته نه دي منځکه اخیستو څوک راته وایي دا واخله نو واس لرو چې کور کې جوړ کو سرپناه نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دا خبر ورسول چې موږ ته دي دا ګورو نمبر را کی مختل دا خپل جنہ توزیع کی چې مختل جنہ په جوړ کو الا نه دا ده چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مختل دا منځکو نمبر غا مخره. السلام په احترام.
زیاده کندهار ولایت میوند ولسوالی تخنی عبدالنافع افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شایم دا د کندهار او هرات کندهار او هلمند لار اوس لپاره بند شوی ده. د غټ موټر باردار موټر سی موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روان نو ډېر سخت ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې نور پوری کسان دغه غم وخوري. کوچنی موټر خو لاسه یې غټ موټر والا ټوله د ستونزو سره مخامخ دي. لار ډېره کچه ده ډېره خرابه لار ده د امر پرې بند دي پلچکونه لوږه اوسوي دي.
بشیر الله حکمل کنړ ولایت د ننګلان کلینا په تماس کې یم. دولت ته زما پیغام دا دی، اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضروریات یې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي. او څلورم د صلح خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. 12 بجې او 13 دقیقې شوې. احمد تکلم استودیو ته راغلی چې د دې سات لاند خبرونه دروابروي.
د ننګرهار چارواکي په خوګیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د 14 طالبانو د وشل کېدو ادعا کوي. د غزنی چارواکی وایي چې د غزنی د مرکز په ننی سیمه کې په یو هوایي برید کې اووه تنه طالبان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د غزنی د والي ویاند وایي چې دا طالبان هغه مهال وژل شول چې غوښتل یې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اتراوی په هیواد کې د فعالو مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. اسلامی دولت ډلې یادایش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانوژونکو حملو مسؤلیت ومنه. په دې حمله کې 22 کسان وژل شوي او 113 نور ټپیان دي. د بشري حقونو د څار سازمان له روسي چارواکو غوښتي دي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني او د هغه د پلویانو پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. او اوکراینی چارواکو د هیواد په ختیځ کې د زړو د پالنې په یو مرکز کې د اور لګیدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړی. په دې پیښه کې 15 کسان مړه شول.
د خبرونې په دوام کې روغتیا شتمنۍ پروګرام لرو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. این بار موضوع بحث جالب براتون انتخاب کردیم، ارگان‌های جهاز تنفسی در بدن انسان و نقش او در صحت انسان. از دکتر احسان الله درویش، مدیر ارشد مدیریت علوم صحی افغانستان هستند. دکتر دیگه ما محترم دکتر متولی یونسی، مدیر عمومی صحت اطفال در وزارت صحت عامه هستند. بر دو دکتر صاحبا احترامات تقدیم است. آقای یونسی خوش آمدین به برنامه. خب گفتیم که امی ارگان های جهاز تنفسی در بدن انسان نه سرزی یکمک اگر معلومات بتین باز روی نقش از یام یکم صحبت میکنیم. سیب
تشکر تنفسی تشکر از جهاز بینی، دهن، حنجره، شزن و بالاخره تقبات و اخناخ میباشه. اخناخ یعنی کیسه های هوایی.
دکتر سیب درویش، شما هم اگر در مورد از این ارگان های جهاز تنفسی غیر از دکتر سیب یونسی چیزایی که گفت چیز علاوه میخواین بکنید؟
بله تشکر. سیستم تنفسی یک از سیستم های حیاتی بدن است که مشکل از سه بخش بزرگ میباشه. سیستم تنفسی علوی که شامل بینی، دهن، حلقوم و بخش انتقالی یک قصبه توریه و بخش داخلی که خود شوش می باشد و هر قسمتی بزرگ متشکل از اجزای کوچک می باشد که در پروسی عملی سیستم تنفسی هر کدام نقش های خاص خود را دارد که قسمت علوی مسئول گرفتن هوا و بیرون ساختن هوا، قسمت انتقالیه یا قصبه توریه مسئول انتقال هوای گرفته شده از مجرای ورودی به شش ها و مسئول خروج هوای آلوده یا کارمون داکساید دار از شش به بیرون. و شش هم وقت وارد شش میشیم به قسمت های متعدد و در نهایت به برانش و برانشول ها و بعد به کسته های هوایی میرسه. به کسته در اینجا تبادله اکسیژن گرفته شده با کاربون دایکساید تولید شده در بدن رخ میده که در نتیجه عملی تنفس اجرا میشه. این سه بخش عمده و هر کدام از نظر وظیفوی، از نظر آناتومیک ساختار متفاوت و از نظر وظیفوی وظیفه های مشخص و حیاتی خود را دارا می باشند. و از نظر اهمیت، اما قسم که در آغاز گفتم، یکی از سیستم های حیاتی بدن است که ما بدون داشتن این سیستم قادر به ادامه زندگی نخواهیم بود، چون اکسیژن وقتی از شش گرفته میشه به انساج نهایات بدن یا در تمام قسمت های بدن رسانده میشه و در موجودیت اکسیژن گرفته شده عملی متابولایز صورت میگیره و تولید انرژی در بدن انجام میشه که به این ترتیب فعالیت های حیاتی دیگه ارگان ها به پیش برده میشه.
خب اول لوناز دیگه ورور پختنه تو جواب و هم چی سردردی بید سردردی دیر عوامل لری په عمومي صورت سره د فشار لوړوالی، قبضیت، ځینې ناروغۍ چې تبه لري، تبه لرونکې ناروغۍ هم سردردي له ځانه سره لري. سینوزایټس یا یو تکلیف ده چې موږ وایو هوایي کڅوړې یا جیبونه چې دي په وچلي کې د پزې په شاوخوا په دې کې میکروبونه ځای نیسي او یو مزمن یا مزمن التهاب یا زره ناروغي پلان دوتي وایم مې سره وړي چې دا د پرلپسې سردردي لامل کیږي. او بل دا چې د مایاتو اخیستل، یعنی د مایاتو خوراک خپل څه زیات وي، دغه سردردي له منځه وړي. او که چېرته څوک کم اندازه مایات اخلي نو هغوی په سردردي اخته کیږي، ځکه چې په بدن کې د استقلاب یا د سوخت و ساس نتیجه کې ډیر داسې مواد چې زهري په بدن کې پیدا کیږي چې هغه زمونږ او تاسو د اطراحي سیستمونو په لارې د باندې وځي. که چېرته موږ کافي اندازه مایات، یعنی اوبه، چای، خوروا یا نور ترلاسه نه کړو، دغه مواد په بدن کې پاتې کیږي او داسې سمي یا زهري تاثیر لري او دا هم د سردردۍ لامل کیږي. خو ښه به دا وي چې دا ورور خپل فشار کنټرول کړي، د غوږ، ستوني او پوزې ډاکټر ته مراجعه وکړي که چېرته مثلا احتمالا دغه سینوزایټس ولري، هغه سره مشوره وکړي او پوره کافي اندازه مایعات وڅښي. او یو بله خبره ډېره مهمه چې بېخوبي ده، دغه بېخوبي هم سردردي منځته راوړي. قبضیت ده، دې ته د پاملرنه وکړي، انشاءالله چې سردردي به سمه شي. او که چېرته لدی سره سره د سردردي نه سمېږي نو بیا د ډاکټر په مشوره د درد ضد درمل ترلاسه کولی.
یونیسی صاحب تشکر. ای سوال دوم از ډاکټر صاحب درویش جوابش میگیریم با اجازهتون. ډاکټر صاحب درویش،
در صورتی که فرد از گوشت گاو، تخم مرغ یا این غذاهایی که پروتئین بیشتر داره و در کنارش شحمیات به همراه خود داره، در واقع در ترکیب خود شحمیات دارن، اینا اگر استفاده میشه و این حالت های نفس تنگی یا حمله های قلبی، چیز شبیه حمله های قلبی که حس میکنن مثل حمله قلبی ور پیدا میشه. چند سوال دیگه اینجا مطرح است که اینا حالت های گنگسیت، گیچی، حالت های شبیه دلودی حتی، یا ای که عامیانه میگن سر دلم روغن میشه زمانی که چیزا رو میخورم، یا این قسمت سمت راستش، قسمت پایینی قبرگه آخر زیر از این قسمت ها احساس گرنگی چیزا پیدا میکنه یا نه؟ اگر ای به این سوالات جواب مثبت دادن شنونده ما، به این معناست که اینا موضوع کلسترول و در واقع چربی های خون خود را یک بار چک بکنن و فعالیت های جگر خود را چک بکنن. اگر به این سوالات منفی بگویند که نه این مشکل پیش نمیاد، صرف اگر همین غذاها رو میخورن این حالت ها پیدا میشن، یک چیزی شبیه حساسیت های غذایی ممکنه باشن که او باید در نظر گرفته شود، چون تنها با گرفتن گوشت گاو، تخم مرغ، نفس تنگی یا حملات پیدا میکنه آدم به یک نتیجه قطعی و آخری نمیره. با توجه به این دو شرط اگر اینا در ارتباط میشن میشه بپرسیم که چی وضعیت داره. و این بازم خوب است که با یک دکتر داخل هم مراجعه بکنن. این ارزیابی بیشتر ضرورت داره، پروتکل بیشتر، تاریخچه بیشتر، در کدام حالات زیاد میشه، آیا در هر شرایط یکسان اتفاق برش میفته یا نه، گاهی اتفاق میفته گاهی نمیفته، و در کنارش فعالیت معده‌ش هم مطرح میشه که موضوع هاضمه ما چطور است، معده فعالیت داره، التهاب معده دارن یا ندارن، اینا مطرح میشه.
قطع شد تلفونش، کمه که میگه گنگ سواریستم، بخیلم صداش در گوشش کدام صدا هم هست یا نیزم که یک چیزم بودک بخیلم، چی میگن یونسیسی؟
پس ولی چی گنگ ست و برنگست و گوگو پیدا کوی خواه دقیقه عمومی داره برنگستونه، یو دی فشار سره تراو داری دیگونه دی فشار دیگونه فشار سره، او بل خپل دی غوگو دی مختلف برخو سره په ځانګړي توګه د غوږ داخلي برخه کې ځینې جوړښتونه یا ساختمانونه دي چې په هغو کې مشکل پیدا شي، نو دغه برنګس پیدا کېږي چې دا هم په دې خاطر چې دا تشخیص تطبیقي تشخیص وکولی شي، نو باید یو لومړی فشار چې کوي که چېرته په فشار کې د وینې فشار کې څه خبره نه وه، نو بیا کېدای شي د غوږو سپینې او پوزې د ناروغیو یو ډاکټر سره مشوره وکوي چې د هغوی ستاسو دغه را پیدا کړي او لازمه درملنه وکړي.
بله تشکر درویش، اگر شما هم در این مورد بعضی سوالا رو ما ملاوه کنم، یکی تعداد زیاد از شنونده ما یعنی مردم افغانستان شخص زیدی که در گوش خود یک چوب درو میکنه سب و هم باعث از این رنگس مرنگس نمیشه، یکی مثلا ترد ششتن گوش ها چطور باشه، اگر در این مورد اگر معلومات بتین
پر تطیب کوچی سب دمیده جوش یا دمیده شیدل دا دیر معمول سنگ دا که دا محال ډیره ودی دنه شکایت دی د لاملونه بلا بیل دی، لومړی دا غذایی رژیم کچې ته څوک ترکړي شیان ورو یا داسې شیان چې د معدې د تخریش سبب کیږي دا خوري، نو دا غذایی عادت د دې لامل کیږي چې د معدې جوش پیدا کی، بل لکه سرنګ چې ما دا ونه وکړه یو ډول میکروب د ایچ پیلوری په نامه شتون لري چې د معدې اسیدیتي یا د تیزاب زیاتوي او د معدې د جوش لامل کیږي، بل دا چې دغه د معدې تکلیفونه یو څه هم موسمي تړاو لري، له موسم سره نه تړاو لري، مثلا د ژمي کې د تسلی په پایل کې د مینی په پایل کې همدارنګ د دوبي په پایل کې دا یو ځل زیاتیږي د معده تکلیفونه، او د غذایي رژیم په کنټرول سره دا بیرته ورو ورو له منځه ځي، خو باید لومړی غذایي رژیم خپل کنټرول کړي، داسې شیان وخورو چې په معده باندې هم بد اغېزه ونه کړي، او بل د ایچ پیلوري لپاره لابراتوری معاینه تر سره کو، او بل خبر دا چې بی ځای درمل اونې کاروځي ته ځینې درمل د درد لپاره کارول کیږي، ډیره دا درمل د معدې د ستونزې لامل کیږي او زړه شول یا د معدې شول مې تروري، نو دا د ما دوی ته، او بل د کرونا په برخه کې دوی ویل چې کرونا وایروس عام شوې ده خو مونږه اس کاولی او مونږ نه ناروغه سي، که چیز دوی رښتیا هم داسې ژوند ولري لکه د کوچانو په شان چې په یوه خاصه سیمه کې شنه سیمه کې له ګڼې ګوڼې نه په لیرې ځای کې ژوند کوي، هلته چې ریسي دوی روغ پاتې شوي، خو د کرونا ستونزه بیا هم تنفسي سیستم سره ډېر تړاو لري، او هغه کسان چې په ګڼې ګوڼې کې ژوند کوي په داسې خراب کې ژوند کوي چې هلته د هوا ککړوالی زیات دی، د هوا د ککړوالي کچه لوړه ده، نو هلته دا ناروغۍ رښتیا هم ډېره لیدل کېږي، او که څوک په داسې کلیوالو سیمو کې یا په داسې سیمو کې ژوند کوي چې ګڼه ګوڼه کمه ده، هلته دا پېښه کمېږي.
خب درویش صاحب، دکتر صاحب درویش، حال نوبت شماست.
در قسمت سوال شما اول بایم که استفاده از چوب و یا بعض کساس چیخ یا اتزار در گوش خود داخل میکنن و بخصوص بیشتر کساس چوب گوگرد استفاده میکنن بر پاک کردن داخل گوش خود، باید بگویم که استفاده از اینا فوق‌العاده خطرناک و ضرر داره. دو ضرر بسیار عمده، یکی که زمانی که از چوب گوگرد که او قسمتی که مساله داره استفاده میکنه، این خطر التهابات، حساسیت های گوش افزایش میده، چون در ترکیب خود سلفر داره چوب گوگرد و این باعث تخریشات جلدی، حساسیت های جلدی و آسیب رسیدن به خود پرده گوش میشه. و خطر دومیه که سیخ یا چوب اینا زمان که استفاده میکنن، میشه که سیخ و چوب با اندک غفلت تماس، حرکت، دکه خوردن تماس کنه با خود پرده گوش و او را پاره کنه، از بین ببره و تخریب میشه که ممکنه تا بعد ترمیمش مشکل باشه یا هزینه بردار باشه. با این خاطر از این چیزا استفاده نکنن و اینا اگر طولانی مدت دوامدار بدون احتیاط استفاده میکنم، قطعا اون مشکلی که ممکنه درنگست گوش ویز در گوش، اینا را هم ممکن بار بره، گرچه اینا دلایل دیگه هم داره که پیشتر دکتر یونسی هم اشاره کردن. و در قسمت جوش معده که از قندهار صحبت کردن، من خوب بود که میتونستم پشتو خوبتر گپ بزنم. به علاوه چیزایی که دکتر سب یونسی گفتن، من یک چیزی که بسیار عامیانه در هر خانه، حتی بخصوص برای کسایی که در گشت و گذار هستن، برای برادرای کوچی ما میتونم بگویم که ما چیزی به نام آب درمانی داریم برای معده که خیلی نتیجه بخش بوده. من مرضایی که خود مواجه بودم اینا را هدایت دادم، استفاده کردن، نتیجه خوب گرفتیم. یه که زمانی که صبح از خواب میخیزن، بعد از اینکه دستان خود آبکش میکنن، وضو نماز میکنن، پیش از اینکه غذا بگیرن یک دو گلاس آب گرم را بگیرن، این کمک میکنه همو میزان بلند اسید معده را کاهش میده و از او سوخت و جوش و درد یا دمیش که در قسمت بالای معده به وجود میاد، از او را کمک میکنه. اما این تداوی قطعی و نهایی نیست، یک تداوی کمکی و مفید است. اما تداوی قطعیش یه که استولگزم یا همون مواد غایتر ماینه لابراتوار بکنن، خوبترین ماینه همی است که تا یک معلوم شوه ایچ پایلوی دمیده وجود داره یا نه و دوای مخصوص شو بگیرن. دیگه چیز دیگه که غذاهایی که فایبر داره، ما بر کسایی که مشکل سیستم هضمی در مجموع داشته باشن توصیه میکنم، کسی مشکل معده داره، روده داره، در هضم و جذب مشکل داشته باشه، غذاهای فایبردار بر از اینا خوب است. غذاهای فایبردار مثلا یک نمونه‌ای که همه جا در دسترس است زردک است که اگر اینو بتونن و کسایی که میتونن به صورت خام پاک کنن بجوان، هر شب یا هر گاه بجوانی کمک میکنه فایبر داره. یا اگر این کار کردن نمیتونن، میتونن آب جوش کنن استفاده بکنن. سبزیجات بسیار مفید است، کمک میکنه برای پروسه هضم و جذب مواد غذایی در مجموع بر سیستم هضمی. میوه‌جات زیاد مفید است، به خصوص میوه‌جاتی که فایبر داره، مثلا سیب خوب است، بی اینا زیادتر فایبر داره، یا اینا کمک میکنن با داشتن فایبر و مایه کمک میکنن پروسه هضم سریعتر پیش بره و جذب خوبتر صورت بگیره. اون مشکلی که صحبت میشن که دلجوشی و دمیش اینا پیدا میکنن، او را تا حد در کنترل بکنن.
درویش صاحب یونسی صاحب، اگر به دیگه بعض پروفیسورها و متخصصها یا توصیه میکنن که امی انسان که هست، امی ما شما و خیلی ما شما را میگن، هیچ میگن توجه نمیکنن به ساعت خود، وقتی که گرب افتید بعد از او توجه میکنن. از او خاطر هر انسان وظیفه‌ش است که امی بدن از خداوند تعالی به امانت گرفتن، به این امانت میگن احترام نمیکنن. یعنی از او خاطر باید اول خود بشناسه این پای بر چیز، این بینی بر چیز، چشم بر چیز، خداوند ایره بر چی داده، عقل بر چی داده، کلره بر چی داده، ایره یک مطالعه باید بکنن، بفهمن که این بادی را که سینوسون میبرن این بچی به درد میخوره، وظایفش چیز، چطور کار میکنه. یک موتره که میخره خود از بالاش تیر میشن، از پایینش میبرن، از زیرش خواه میکنن، این پاکش میکنن، مگه من بدن انسان هیچ توجه نمیکنن. از او خاطر به خاطر از این که مردم در بدن خود احترام بکنن، ایره بشناسن، چی توصیه میکنن سب؟
نظر دوستاش درست فرمودن شما، راستی هم که تمام بدن باید تمام فعالیت خود به تعادل پیش ببره. چی سیستم هضمی، چی سیستم تنفسی، سیستم قلبی، سیستم تناسلی بولی، تمام فعالیت‌ها باید یک تعادل باشه. مثلا اگر گیریم که غذا خوردن، مثلا از نظر اسلامی معده را باید آدم به سه قسمت یک قسمت از مواد غذایی جامع، یک قسمت از مواد غذایی مایع و یک قسمت هم برای هوا. حتی میگن که یک کسی که اگر پیش از اینکه احساس سیری کنه باید غذا را توقف غذا خوردن توقف. از این خاطر در سیستم تنفسی در زیاد جایی که مثلا دید و گرد و خاک باشه از اونجا خود نگاه کنه یا در خانه خود کوشش کنه که از آلودگی اتاق، خانه و حتی محیط خود بکاهد یا بیخی از بین ببره اگر میتونه. مثلا در هر سیستم بدن باید امی تعادل در نظر بگیره. مثلا امی سیستم تناسلی و بولی در نظر بگیریم. در قسمت سیستم بولی مثلا ادرار زیاد محکم نکنه، یعنی به وقتی که ادرار داشته با فیل تقاوت احساسش میشه باید ایره به وقت زمانش دفع کنه و رفع کنه. همچنان برای اعصاب استراحت لازم است. مثلا یا انواع غذایی که میخوره، مثلا زیاد نمک خوردن، بعضی کسانی که ما عادت دارم ولی چیزی را خوردن نمیتونم صحیح ولی را متوجه نیست که اگر نمک بیشتر از حد خورده شوه این باعث امراض مختلف بخصوص بنوستن فشار خون و سایر امراض سکته های دماغی، سکته های قلبی میشه. همچنان خوردن غذای بسیار زیاد چرب، شیرنی‌باب بسیار زیاد. خبرم یکی از دوستان گفت که جوش شیرنی‌باب سوزش شیرنی‌باب را حتی غذای بسیار شیرین و بسیار شیرین اگر خورده شوه این هم باید اسیدیتی یا تیزاب بلند معده میشه. من هم میخوایم که تمام گفار ما تمام و نوبت میتونم برای درویش صاحب اگر درویش صاحب چیزی بتونی داشته باشه.
بله تشکر یونسی صاحب. من می دکتر صاحب بسیار خوشم می آید اینا به یکی دیگه بسیار احترام میکنن، بسیار قابل تقدیر است که دکتر صاحب چطور تر معده بستن مچ می در سیستم از یا کدام تغییرات آمده چی بالا اگنی ما ژورنالیست ها خود یکی دیگه جنگ میکنیم. دکتر صاحب درویش چرا قدر معده بستن؟ صاحب شوخی تیر شده صاحب شما ملاوا بکنین مردم باید اعضای بدن خود بشناسه یا نشناسه.
نظر صاحب تشکر از دکتر صاحب یونسی. ما یک گفت دیگر میخوایم ایتو بگویم که از شما پیشتر از موتر یاد کردیم داغاست بتانید. من میخوایم امور به یک شکل دیگه بگویم. زمانی که ما میخوایم موتر را بار کنیم صاحبش حتما دوربرش میگرده سعی میدونم یا بدر زیاد بالا نکن جمپینش میشینه نفهم کمانی خم میخوره کفش نمیتانه نفهم مکسلیتر نمیگیره این گفار دریورا معمولا میزنن نی؟
بله.
چرا ما این کار را میکنیم؟ به خاطر از اینکه ما میگیم که به اسلام موتر زوربار نشه. این چیز ما در مورد انسان بگویم تمام سیستم های انسان که دکتر صاحب نظر بعضیش را بسیار مشخص یادآوری کردن بسیار خوب توضیح دادن تمام سیستم های بدن در یک حالت فعالیت نرمال ضرورت داره و فعالیت نرمال زمانی موی از سر بری از که ما نه این سیستم ها را به اصطلاح کم خرج بگذاریم و نه این سیستم ها را زوربار کنیم به اصطلاح بسیار عامیانه‌اش بگوییم. یعنی نیم سر معده که یک دوستمون سوال داشتن برای معده اگر ما این را کم خرج بگذاریم یعنی غذا برش نرسانیم گشنگی های دوامدار تحمل بکنیم غذا نگیریم قطعا چون تیزاب معده به صورت نرمال از اون غدوات مخصوصه که در معده اینا وجود داره افراز میشه و این مواد یا این تیزاب ها یا این انزایم های هضمی میآید و وارد معده بالای غشای مخاطی یا مو لایه داخلی معده اثر منفی میگذاره او را تخریب میکنه یا تخریش میکنه. در نتیجه باعث از این میشه که اگر به صورت دوامداری حادثه اتفاق میفته فرد معدهش دچار یک التهاب، یک سوزش، یک درد و ساید پیش رفتهش حتی استفراغات خوندار اینا میشن که شما شوندین مردم میره ماینات میکنن میگه معده زخم است، زخم شده. این یک از دلایل و همین قسم همین رو زوربار نسازیم که ما معده را مثل جوال واری پر کنیم که او حتی همون حرکت نرمالی را که او یک فضا ضرورت داره داخل معده او فضا را هم ما پر کنیم نگذاریم که معده همون حرکت نرمال خود را به صورت عادی حرکت بده مواد را به اصطلاح بسیار عامیانه بگویم که
مواد غذایی گرفته شده رو در داخل معده گدوات کنه و زمینه هضم زور فراهم بسازه. ما تا گاهی ممکنه این زمینه رو هم از معده بگیریم به خاطر پرخوری زیاد، اوورلود ساختن یا مو زوربار ساختن معده. و به عین ترتیب سیستم قلبی، سیستم تنفسی. چون موضوع امروز سیستم تنفسی است، یک کمک در قسمت توضیح بتم اگر وقت باشه.
آه بفرمایید.
سیستم تنفسی یک سیستمیه که بالای سیستم قلبی اثر مستقیم داره و سیستم قلبی به صورت فیدبک بالای سیستم تنفسی اثر داره. اگر ما به صورت دوامدار در یک محیط زندگی میکنیم که اونجا گرد و خاک و دود و ذرات مختلف فلزات، حتی مثلا کسایی که در فابریکه های فلزکاری کار میکنن یا فلزکارا هستن یا نجار هستن در محیط گرد و خاک چوب اینا کار میکنن، نانواها هستند، کسایی که در معدن زغال کار میکنن، اینا اگر به صورت دوامدار با همیت یک محیط مواجه هستند که از هوای آلوده محیط تنفس میکنن، شوش از اینا در معرض خطر قرار میگیرن. همون کسای هوایی رو که ما پیشتر در آغاز صحبتم گفتم، اونا آسیب میبینن. وقتی ما تنفس میکنیم، ذرات کربن، ذرات زغال یا فلز، کسای فلزکار هستن یا نجارا، ذرات بسیار کوچک چوب اینا میره وارد سیستم تنفسی میشه و در روی کسای هوایی میشینه و اونا را امو زمینی تبادله اکسیژن و کربن دای اکساید با دوران خون ارتباط داره، از موقعش‌های نازکی که میان خون و کسای هوایی وجود داره، اون زمینه تبادله اکسیژن و کربن دای اکساید از اونجا گرفته میشه. میزان اکسیژن رسانی به انساج دیگه بدن مثل مغز، قلب، جگر، دست‌ها، پاها کم میشه. وقتی کم شد، برعکسش رکودت یا باقی ماندن کربن دای اکساید در اعضای بدن، در دست‌ها، پاها، مغز، دیگه اعضای بدن بیشتر میباشه. در نتیجه شخص به صورت دوامدار با همین یک محیط آلوده مواجه است، در دچار مشکل تنفسی، ممکنه نفس تنگی، ممکنه سرفه، ممکنه دردهای قفس صدری، با این مشکلات ممکنه مواجه شوند. وقتی فرد با مشکل تنفسی مواجه شد، بنا به دلایلی که گفتم، این بار قلب را با زیاد می‌سازد. قلب مجبور میشه که او کمبودی اکسیژن که در اعضا وجود داره که به اندازه نیاز به انساج نمیرسه، مجبور میشه قلب او را جبران کنه به صورت تست پمپ کردن. یعنی اگر به صورت نرمال در یک دقیقه حوالی 72 مرتبه قلب پمپ میکنه خون، حال مجبور میشه 80 مرتبه 90 مرتبه خون پمپ کنه تا که اون ناقصه ای که در انساج با وجود آمده او را جبران بکنه. در نتیجه ریت قلب میره بالا. ریت قلب که بالا رفت، عضلات قلب مجبور میشه زیاد فعالیت کنه و عضلات قلب ممکنه زخیم شود.
یونیسی صاحب شما چیز علاوه میکنیم؟
متنا ما پرسان میکنن که امی وزن نرمال بدن ما چقدر باید باشه. اگر بسیار کوتاه بگویم، اگر وزن قد یک کسی یک متر مثلا 50 سانتی یا یک متر 60 سانتی، فرمول طوری هست که امی یک متر منفی میکنه، سانتی را به کیلوگرم تبدیل میکنه، از 60 میتونه که 5 کیلوگرم بالاتر یا کمتر داشته باشه. اینمی وزن نرمال یک شخص است.
در برنامه آینده کوشش میکنیم مسئله میده را بگیریم، نقش میده را در بدن انسان. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، دکتر متولی یونسی مدیر عمومی صحت اطفال در وزارت صحت عامه، دکتر صاحب دکتر احسان الله درویش مدیر ارشد مدیریت علوم صحی افغانستان، از اشتراکتان یک جان تشکر.
قران ما تلوي الله بنده ما منن کے دهغه ما ذخوره نه پیدا ما بچي زدا وای ما
ز سمر قیمتی ما
او بیا
محمدی من.